Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه تمو هر کلی کوم ز اسمت ساروانیم په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونو ته طالبان وروسته لدی چې انټرنیټ بیرته فعال کړ د هغه د بندول خبره رد کړه. د طالبانو ویندوی د انټرنیټ پرچاوی د نوري فایبر د زړو کیبلونو د خرابېدو له امله بللې او ویل دي چې بدلون ته اړتیا و. له هغه وخته چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې تیز انټرنیټ پرچاو شوی دا لومړی ځل دی چې د طالبانو حکومت په دې اړه نظر څرګندوي. ځینو طالبانو ویلي وو چې انټرنیټ یې د دې لپاره منع کړی چې د فحشا مخه ونیسي. په افغانستان کې د انټرنیټ بندېدو پراخ غبرګونونه وپارول او خلکو د حقوق کړاوونو او مالي تاوانونو یادونې وکړې چې د انټرنیټ د بندېدو په دوو ورځو کې دوی وسغمل. د سره صلیب او سره میاشت نړیوال فدراسیون یا IFRC خبرداری ورکړی چې د افغانستان د ختیځ لسګونو زره زلزله ځپلي کورنۍ لا هم بې سرپناه دي. د افغاني سره میاشتې ټولنې چې د IFRC او شریکانو لخوا یې ملاتړ شوی تر اوسه نږدې 9000 کسانو ته د بیړنیو روغتیایي خدمتونو سرپناه خوراکي توکو او نغدو پیسو مرستې رسولې دي خو اړتیاوې خورا سترې دي. د سره صلیب او سره میاشتې راتیون د چهارشنبه په ورځ په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې له زلزلې روغ پاتې شوي خلک د سخت ژمي له ننګونو سره مخامخ دي. دغه بنسټ وایي د ژمي له رانږدې کېدو سره سره لسګونه زره کورنۍ په زلزله ځپلو سیمو کې سرپناه نه لري. زلزلې چې د کونړ او ننګرهار ولایتونه یې سخت ځپلي او ګاونډي لغمان او نورستان ولایتونه یې هم اغېزمن کړي، تر 2200 ډېر کسان وژلي او تر 8000 ډېر کورونه ویجاړ کړي یا زیانمن کړي دي. په لرې پرتو غرنیو سیمو کې ټول کلي له منځه تللي دي. تر 1,300,000 زیات کسان په مستقیم یا غیر مستقیم ډول اغېزمن شوي او ګڼې کورنۍ اوس هم په خیمو او لنډمهالو سرپناو او یا تر شنه آسمان لاندې ژوند کوي. وی زلزلې چې شدت یې د رختر په حساب 4.0 و پرون مازیګر د افغانستان د ختیځ زلزله ځپلې سیمې یو وار بیا ولړزولې. د زلزله پېژندنې د ویبپاڼې واک نو ډیسکوري د راپور له مخې د دې زلزلې چې په ځایي وخت مازیګر په 4:12 وشوه، مرکز د جلال آباد ښار د شمال په 3.5 کیلومتری کې په نورستان ولایت کې د ځمکې تر سطحې 2 کیلومتره لاندې و. متحده عربی امارات و افغانستان د ختیځ ولایتونو زلزله ځپلو ته نوري بشری برستی ولېشلې. له دې مرستو سره افغان زلزله ځپلو ته د متحده عربی اماراتو ټولې مرستي تر 3,061 واوښتې. د اماراتو په مرستو کې خوراکي توکي، موقتي استوګنځایونه او طبي وسایل شامل دي. د متحده عربی اماراتو دولتي خبري آژانس هم د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د امرستي د افغانستان د ختیځو ولایتونو زرګونو اخیزمنو کورنیو ته رسول شوی دی. دا د اماراتو د بشري مرستو دریم پیټی دی چې له زلزلې وروسته د افغانستان ختیځ ته استول کیږي. دغه هیواد تر دې وړاندې د ژغورنې یو ټیم هم زلزله ځپلو سیمو ته استولی وي. متحده عربي امارات د نړۍ له هغو ګوتو په شمېر هیوادونو څخه دی چې د افغانستان په ختیځ کې له وروستۍ زلزلې وروسته د نظامي او ملکي الوتکو له لارې د مرستو لیږد پیل کړی دی. او سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا متحده ایالاتونه به پر قطر هر ډول وسلوال برید د واشنگتن په وړاندې ګواښ وبولي او د خلیج د هیواد ته به امنیتي تضمینونه ورکړي. په یوه اجرایي فرمان کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تلی یا میزان په ومنیټه لاسلیک کړی راغلي، د قطر په وړاندې دوامداره ګواښونو ته په پام د امریکا د متحدو ایالاتونو تګلاره د هر ډول بهرني برید په وړاندې د دې هیواد د امنیت او مځکنۍ بشپړتیا تضمینول دي. په فرمان کې ویل شوی امریکا به د قطر پر قلمرو حاکمیت یا حیاتي بنسټونو هر ډول وسلوال برید د امریکا د سولې او امنیت په وړاندې ګواښ وګڼي. فرمان زیاتوي کر پر دوه برید وشي، امریکا به د ډیپلوماټیکو، اقتصادي او کارچاوي پوځي اقداماتو په شمول د امریکا او قطر د ګټو د دفاع او د سولې او ثبات د بیرته راوستلو لپاره هر راز قانونی او مناسب اقدامات وکړي. د غیجرای فرمان وروسته له هغه لاسلیک شو چې د وشی یا سنبلې په اطلسمه د اسرائیل جنگي الوتکو د قطر په پلازمینه کې پر یوې ودانۍ برید وکړ او د حماس د توندلارې ډلې د مشرانو استوګنځای او د هغوی د کورنیو غړي پناه شکل. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د روانې خپرونې په دوام کې یو شمېر افغانان وایي د انټرنیټ نشټوالی ورته بده تجربه وه.
څوک چې انټرنیټ سره عادت وي، بیا کاروبار، ژوند، زندگی، روابط، اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ کې مخامخ سره په تبان سخته وي.
ځینې نور وایي له خپلو عزیزانو سره د تماس لپاره اړ شوي وو چې د ګاونډیو هیوادونو پولو ته ځان ورسوي. ځینو طالبانو د انټرنیټ بندېدا له شریعت سره تړله، خو د دینی علومو یو متخصص وایي
دا اسلام سره کوم پړاو نه لري، نه د اسلام او د دین امر ده، بلکې دا شخصي نظریه دي او شخصي سلیقې دي.
یو نوې څېړنه ښیي چې لومړني انسانان له آسیا څخه نورو سیمو ته تللي. څو اسلامي هیوادونو له حماس غوښتي چې د امریکا د سولې پلان ومني. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د انټرنیټ او مخابراتي شبکو 48 ساعته بندیدا یو سخت او بیمخینه تجربه وه. دوی تیره شپه وروسته له هغې چې په افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصل شوې، ازادي راډیو ته وویل په دغو دوه ورځو کې له جدي ستونزو سره مخامخ شول. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د انټرنیټ پرچاوي د خلکو ژوند ګډوډوي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کوي او معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیسي. نو دا ډول اقدامات باید هیڅکله هم عملي نشي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي د دوه شپو او ورځو په مخ د انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو پرې کېدل د دوی د ژوند بیلابیلې چارې له خنډ سره مخ کړي او د اندېښنې او ناهیلي سیوری یې پرې خپور کړی و. د دوی په خبره دا د 40 ساعته د ژوند نه تر ټولو سختو تجربو څخه و. داسې تجربه چې وی خودل په نننۍ نړۍ کې د اړیکو نشټوالی څومره کولی شي د خلکو کاروبار، آرامښت او روحیه ګډوډه کړي. په کندهار ولایت کې یو سوداګر وایي د انټرنیټ نشټوالی سوداګري ودروله او ورځنی ژوند یې فلج کړ. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. د چهارشنبې په ماښام د اکتوبر لومړۍ نیټه وروسته له دې چې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصلې شوې، ازادي راډیو ته وویل
دا درې ورځې ډېرې سخته تېرې شوې، ځکه څوک چې انټرنیټ سره عادت وي، بیا کاروبار، ژوند، زندگی، روابط، اجتماعي روابط ټول په انټرنیټ کې مخامخ سړی ته تبان سخته وي. نو ټوله ورځ به یا خوب و، نه بازار، هغه زوړ بازار او نه غبیروبار او نه د خلکو راکړه ورکړه وف کې، نو سراتیا نه ټول پلی خدمات سبسته او خلک تړلی او خلک داسې دی ویر غوندې فضا خوره واله ک خلک سټول مړی.
د هرات ولایت یو سیدونکې میرمن چې نغوړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي په هرات کې د انټرنیټ پرې کېدو د ډیرو خلکو زړه تنګ کړی و او ناهیلي کړی و.
چلاش سات بخی بوخ سګلو مو گرفته بود ایت دلتا
حقی و ویل ات تل وی سات مستونه نیول شوی و ډیر خپاو او ډیر نه هلی شوی و. ویل ملاقات څنګه شد مکتبونو دروازه وتړ شو او بیا خلاص نشوی او همدارنګ سنگر زیونا بهرنی دفترونو او حمامونو وتړ شو او محدودیتونه زیات شو. خیل انټرنیټ، موبایلونو او اړیکو سره هم خپای پمنی وکړو ډیر نه هلی و.
بل بسیار ناامید شده بودیم، بسیار زیات
تبل خوسیدونکي هم د انټرنیټ د پریکېدو له امله عملی او اقتصادي ستونزو ته اشاره کوي. یو تن چې نغوړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
تلیفوني تماسونه بند وو، انټرنیټ بند وو. که به مو یو کوچنی کار هم درلود اړو چې شخصا هغه ځای ته ولاړ شو چې کار مو درلود، هل دا چې دا کار مخکې د انټرنیټ یا تلیفوني تماس له لارې کېده. په دې دوه ورځو کې د خلکو ستونزې ډېرې زیاتې وې، صرفې بندې وې، هیڅوک د اسارو د تبادلې له نرخونو خبر نه و. ان تصور هم سخت و، په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره چې هیڅ کله یې د ټلیفون او انټرنیټ پرته ژوند نه دی تیر کړی.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د چهارشنبې په ماښام د اکتوبر په لومړۍ نیټه وروسته له دې چې انټرنیټ او مخابراتي شبکې بیا وصلې شوې په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي خوښ دی چې د افغانستان خلک بیا د انټرنیټ له لارې یو له بل او له نړۍ سره اړیکې ټینګولی شي. هغه زیاته کړې چې د انټرنیټ پرې کېدل د خلکو ژوند ګډوډوي، د هغوی حقونه تر پښو لاندې کوي او معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیسي، او دا ډول کړنې هیڅکله باید عملي نه شي. په افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې د دوشنبې د ماښام د میزان په اومه نیټه پرې شوې او د چهارشنبې په ماښام د میزان په نهمه بیا وصلې شوې. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دې اقدام په اړه هیڅ ډول وضاحت نه دی ورکړی. تر دې مخکې په تیرو اونیو کې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ له پرې کېدو وروسته ځینو طالب سرچینو ویلي وو چې دا کار د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی دی. افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو 8 ساعته بندېدل د پراخې ګډوډۍ لامل شول. بانکونه او سوداګریزه راکړه ورکړه ودرېدله، صادرات او واردات په بندرونو کې وځنډېدل، صرافې بندې شوې، اړیکې پرې شول، آنلاین کاروبارونه او د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ شو او په کور دننه او بهر جدي اندېښنې راولاړې شوې.
په تیرو دریو ورځو کې په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د بندېدو له امله یو شمېر خلک اړ شوي وو چې د اړیکو لپاره د افغانستان سرحدي سیمو ته سفر وکوي. له پاکستان او ایران سره په کرښه د پرتو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د انټرنیټ او تلیفوني شبکو بندېدو له جدي ستونزو سره مخامخ کړي وو، او دوی اړ وو چې سرحدي سیمو ته ولاړ شي او د ګاونډیو هیوادونو د سیم کارتونو په کارولو سره خپلې ستونزې حل کړي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې ځنډېدلې انټرنیټ او ټلیفوني شبکې بیرته فعال شوې. د پلازمېنې کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په ځایي وخت مازیګر نږدې 5 بجې ټلیفوني شبکو او انټرنیټ کار پیل کړو، خو لا معلومه نه ده چې دا خلاصون لنډمهاله دی او که د بیا لپاره به دغه ډول ستونزه پېښه نه شي. د روانې اونۍ د دوشنبې له ورځې دغه بندي د سوداګریزي راکړې ورکړې په ګډون په ګڼو برخو کې خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي وو. په تورخم او اسلام کلا کې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبې ورځې راهیسې د افغانستان د ګمرکاتو سیستمونه کار نه کوي او سره افغانستان ته واردات او ورنه صادرات هم په ټپه درېدلي. پاکستان غاړي تورخم کې یو موټر چلوونکي مشرف افریدي ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لور یو تل زګونه په سوداګریزو توکو بار لاري بندې پاتې دي،
ټول سیستمونه بند دي. نو هغه غاړي تم ډېر ټریلې ولاړې دي، دې غاړي تم ټریلې ولاړې دي. دې غاړي نه چې کم سامان یا بدل ته خراب شي خلکو ته به نقصان وشي. دا هغه غاړي نه چې کم په ټریلو کې انګور دي، فروټ دي، ظاهر خبره ده دا خرابېږي.
د خیبر پښتونخوا ایالت سیمه ایز چارواکو رسنیو ته ویلي چې دا بندیز په افغانستان کې د ګمرکونو د سیستمونو د حال کې کشمیر ایرانی چارواکو ویلي چې له افغانستان سره په پوله سلګونه سوداګریزي لارې بندې پاتې دي. د ایران صدا او سیما اجانس د خراسان رزوی ولایت د دوغارون سرحدي ټرمینل یو چارواکي اسماعیل پورغاد له قوله راپور ورکړی چې د دوشنبې د ورځې له 9 بجو راهیسې د افغانستان په اسلام کلا ګمرک کې د لاریو پروسس ناممکن شوی او اوس مهال لږ تر لږه 8 لارې په پوله بندې پاتې دي. په راپور کې راغلي چې دغه ګډوډۍ له امله د لاریو شمېر مخ په زیاتېدو دی. دغه ایرانی چارواکي ویلي هڅه کوي چې له طالب چارواکو سره د رامنځته شوي ستونزو پاره مخامخ خبري وکړي. د هرات په اسلام کلا ګمرک کې یو کارکونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اوس مهال د ایران له انټرنیټ ګټ اخلي او دا چې ګمرکي سیستمونه په ټپه ولاړ دي. نوموړي وویل چې په دې خارګوټي کې د لومړنۍ توکو په بیو کې هم لوړوالی راغلی او د غراز بانکونه او اسعارو راکړه ورکړه بنده ده.
د اسلام کلا بندر بند دی، تګ راتګ نشته، بارچلانی بنده ده، نه مال راځي او نه مال ځي. نه پوهیږو چې کله به دا سیستمونه بیرته جوړ شي، خو دلته یې ورسره بیې لوړې شوې دي. نه تیل راځي او نه خوراکي مواد، هر څه تړلي دي.
د ایرانی چارواکو په خبره په نورمال ډول د اسلام کلا له لارې هر ورځ لشپک تر وسه وا لارې افغانستان ته وړي. د طالبانو حکومت د روانې سپتمبر په 9 په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ قطع کړی وو. د طالبانو حکومت که څوم تر وسه لا په رسمي ډول په دې اړه باندې څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې انټرنیټ بېرته فعال شوی دی. تر دې په تیرو څو اونیو کې د طالبانو حکومت د نوري فایبر انټرنیټ له لسو په زیاتو ولایتونو کې پرې کړی وو. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا اقدام د دوی مشر ملا هبت الله خونزاده د منکراتو د مخنیوي په موخه کړی، خو د منکراتو د مخنیوي په اړه جزئیات نه ورکړي.
د طالبانو حکومت د دوشنبې د ورځې په مازیګر په افغانستان کې انټرنیټي خدمتونه په بشپړ ډول بند کړل، خو پرونی بیرته اجازه ورکړه چې انټرنیټ فعال شي. یو شمېر دینی عالمان وایي پر انټرنیټ بندیز هیڅ راز شرعي او عقلي منطق نه لري، ځکه چې د دوی په وینا په لویه کچه هر څه زیانمن کړي دي. د پکتیا د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضی اسدالله زکی وایي طالبانو په دې اقدام سره د اقتصاد، زده کړو، روغتیا، معلوماتو ته د لاسرسي، د کورنیو ترمنځ د اړیکو او په نورو ګڼو برخو کې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. له نوموړي سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د طالبانو د حکومت د دې اقدام په اړه چې اسلام او شریعت پورې ځینې تړلې بولي د هغوی نظر پوښتلې.
دا اسلام سره کوم پړاو نه لري، نه دی اسلام او د دین امر ده، بلکې دا شخصي نظریه دی او شخصي سلیقې دي. هر څه چې موږ خپل کو باید په اسلام باندې هغه تاوان نکو. اسلام د علم او مشورې او د رڼا او د خوشحالۍ او د سعادت دین ده. خدای پاک په قرآن شریف کې فرمایي چې آیا هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي دا یو برابر نه دي، بلکې څوک چې پوهیږي هغه خدای پاک ته جګه مرتبه لري. انټرنیټ نن د علم، تعلیم، روغتیا، د پوهاوي لپاره او د حلال کاروبار لپاره یو مهمه او غټه وسیله ده. تکه څنګه چې دغه رقم موټر ده او تیاره ده، دا شان یو وسیله ده د کاروبار او د تجارت لپاره. هم دا قسم انټرنیټ نن نیمه دنیا په انټرنیټ باندې ټول خپل تجارتونه کوي، خپل حلال کاروبار کوي. بل د علم د لاسته راوړلو لپاره دا یو غټه وسیله ده او ضررونه ډېر زیات دي. تعلیم ته یو غټ تاوان ده، ول زده کوونکي، استادان، محصلین، لانلی آنلاین درسونه نه دا چی کیږي، بے برخی کیږي، محرومه کیږي. تاسو وګورئ چې په ټوله دنیا کې نن د قرآن شریف درسونه له آنلاین نه دلته ویل کیږي، په وطن کې ویل کیږي، دغه دجنه درسونه وایي. همدا رقم دوم سوداګری او تجارت او اقتصاد ته یو غټ تاوان ده. کاروبارونه او مارکیټونه چې دا ټول په آنلاین اړیکو باندې ولاړ دي، دا یو غټ تاوان ویني. دریم جورنالیزم، ازادي د بیان، د ولس غږ چوپیږي، کوم واقعات کې هغه خلک نه ویني، خلک نه اوري او نړۍ له ټولو واقعاتونه بې خبره کیږي. څلورم روغتیایی و صحتی همه خدمات دی، معلومات و مشورو و عاجل و ارتباطات و دی نشت لعمله دی خلق و جون غرط خطر سره مخ کیگی. نو اسلام دی علم و پوهاوی و خوشحالی و دی سعادت دینده، او انټرنیټ نن دی علم او حلال ګټې دا یو غټه عظیمه وسیله ده. د دې باندې دل نه یوازې د قران او د دینو د لارښوونو سره په ټکر کې ده، بلکې د زده کړو، اقتصاد او روغتیا او د خلکو د ازادۍ غږ لپاره دا غټ ستر ځایونه لري.
خاغلی زکی ویل کیږي چې دې موضوع عام خلک هم ډیر زیانمن کړي، ځکه د کورنۍ ترمنځ اړیکې پرې شوې دي. دغه شان ډیرې کسان پوهیږي چې په افغانستان کې بې وزلي ده، مخکې به د کورنۍ د غړو، خپلوانو، دوستانو لخوا د دوی ملاتړ کېدو.
په کال کې تقریبا 2 میلیارډ پیسې، ډالر یا یورو، له بهر نه خلکار کې خپل کورونو ته د اغله پرال تلیږي چې په بهر کې خلکار کې ولته ډیر کورنۍ یعنی هغه وبستل دغه د بهرانه کارونه سره دي. تیار کور یو کس یا دو کس په بهر کې، په اروپا کې، په امریکا کې، په عرب کې دی کار کوي، یو هغه پیسې هغه خپل لغت لري، خپل کورنۍ ته لري. دا ټول ته معلومه ده، دوی باندې دوی هم پیږي، خلک هم پیږي، ټول دنیا پیږي چې وطن کې کاروبار نشته، دا تجارت نشته، دا خلک اقتصاد صفر سره ده. نو ډیر زیات غټ ځان رسول دا ډیر کده هم سي دوام کوي، ډیر غټ ځان ورته رسي. د چالت فامیل ده، د چامور ده، ورور ده، خور ده، کورنۍ ده، اولادونه دي، له دوست سره ده خپل لاغنه خبر نه دي. په تاسو هغه د فیسبوک پانه دي خلکو چې ګوري، یا مجازي صفحات ګوري، ټویټر ګوري، ایکس ګوري، د نور ګوري، هر چا په ایمه خت ځل خپل د کور نه خبر نه یم، زه د خپل فامیل نه خبر نه یم. یعنی خلکو باندې ناګهانی هغه سوي ده، حمله پیسې ده چې ټول تقریبا مشوش دي. په دې باندې
مخکې له دې چې د افغانستان له لاسو په زیاتو ولایتونو کې د نوري فایبر خدمتونه د طالبان د حکومت لخوا بند شول، ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د دوی مشر د منکراتو د مخنیوي په هدف کړی دی.
د انټرنیټ ټول بندیدل د منکراتو د مخنیوي لپاره نه شرعي منطق لري او نه عقلي، ځکه دا ټول ولس جون کې دا تاوان راځي. پیغمبر د خدای صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار. د حدیث شریف سی حدیث چې یعنی نه ځان ته ضرر رسول او نه نورو ته، دا چې دا معنا ده. په اصول د فقه کې قاعده ده چې از ضرورات تبیح المحظورات، یعنی ضرورت کله ناکله هغه څه روا کوي چې عادي وخت کې منع دي. نن ورځ نو تاسو وګورئ چې انټرنیټ د ټول کاروبار لپاره دا یو غټه وسیله ده. بله موضوع دا ده چې سد ذرایع یوازې د ګناه سرچینې ته کیږي، یعنی د منکراتو مخنیوی باید په ځانګړي ځای کې وشي، نه دا چې ټول مشروع او ګټور کارونه ورسره چی سي دا وتړل شي.
د اسلامی علومو پو او د پکتیا د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضی اسدالله زکی و.
درسی ساعت د ازادي راډیو لارې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروئ.
د لومړنیو انسانانو په اړه د نوي ټکنالوژي په مټ یو نوې څېړنه شې چې لومړني انسانان له آسیا څخه نورو سیمو ته لېږدېدلې دي. یو شمېر ساينس پوهان وایي کچیرې دا نوې څېړنه سل په سلو کې ثابته شي، د لومړنیو انسانانو په اړه به ډېر زاړه معلومات بدل شي او ډېر نوي اطلاعات به ترلاسه شي. د دې نوې څېړنې د اثبات لپاره نور تحقیقات هم روان دي. جزئیات یې له احمد شبر اورو.
د انسان د یو میلیون کال پخوانی کوپری له ډیجیټل معایناتو وروسته داسې ښکاري چې انسانان څلور لکه کاله مخکې په آسیا کې له یوه بله بیل شوي دي، نه په افریقا کې. د مخکینیو څېړنو له مخې ویل کېدل چې انسانان په پخوانیو زمانو کې له افریقا د مځکې نورو سیمو ته لېږدېدلې دي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې دا نوې څېړنه د جمعې په ورځ د سپتمبر په شپږویشتمه خپره شوې ده. دا کوپری چې تحقیقات باندې شوې دي په 1990 کال کې په چین کې موندل شوې وه. کریس سټینګر د لندن د طبي تاریخ په موزیم کې د بشرپوهنې متخصص چې د دې نوې څېړنې غړی دی وایي دا کشف ډېر نظریات بدلوي. دا شی چې زموږ پلرونه یو میلیون کال مخکې په ډلو ډلو ویشل شوي وو، یعنی د انسان د خپرېدو چارې د پخواني نظریاتو په پرتله پیچلې دي. کدا نوې څېړنه دقیقه ثابت شي نو دا پر دې دلالت کوي چې تر لومړنیو انسانانو چې نیاندرتال ورته ویل ډېر مخکې هم بشر ژوند کاوه. د استرالیا د گریفت پوهنتون د بشري تطور د څېړنې د مرکز رئیس مایکل پیټرا په دې باور دی چې لومړني انسانان له افریقا څخه نورو سیمو ته خپره شوي دي. خو ښاغلی پیټرا په دې نوې ډیجیټل څېړنه کې چې د انسان پر وی کوپرې شوې ده برخه نه لرله. مایکل پیټرا فرانس پرس اژانس ته وویل چې دا نوې څېړنه مهمه ده، که هم داسې وي نو دا په ختیځ آسیا کې د بشري ارتقا او تطور ونډه روښانوي. د انسان پر زړې کوپرې دا نوې څېړنه په ساينس ژورنال کې خپره شوې ده. هلته د انسان د جسم ډول او پرمختګ مختلف پړاوونه د نوې ټکنالوژي په مرسته روښانه شوي دي. ساينس پوهانو یوه بله کوپرې هم وڅېړله او وروسته تر سلو ډېرې کوپرې معاینه کړې چې د لومړنۍ کوپرې له لاسته راوړنو سره خپلې نتیجې پرتله کړې. د دې مقایسوي څېړنې له مخې ځینې شیان سره ورته دي او یو شمېر یې سره مخالف دي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 بجو له ازادي راډیو واوري.
قطر، مصر او ترکیه له حماس څخه وغوښتل چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې پلان ته مثبت ځواب ورکړي. دا خبره دو سرچینو چې د غزې په اړه له روانو خبرو اترو خبر دي رویټرز خبري آژانس ته کړې ده. په عین حال کې قطر وایي چې د سولې د دغه پلان پر جزئیاتو او د عملي کېدو پر لارو چارو یې نورو خبرو ته اړتیا ده. نور حال نوریاس نوری وړاندې کوي.
قطر وایي التیا د شلي غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو نورې خبري وشي. د اسوشیټد پریس خبري آژانس راپور له مخې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهم منځګړي قطر له دغو څرګندونو داسې بریښي چې د غزې لپاره د ترامپ د شلو مودو د پلان له متن سره عربي هیوادونه جوړ نه دي. سپینې ماڼۍ دغه پلان وروسته له هغې په ډاګه کړ چې ولسمشر ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی پر دغه پلان سلا شوي دي. د عربي هیوادونو درې چارواکو چې نه یې غوښتل نومونه یې په راپور کې واخیستل شي اسوشیټد پرس آژانس ته ویلي چې په هغه اصلي متن کې چې عربي او نورو اسلامي هیوادونو ټرمپ سره پرې انکار کړی و پکې د اسرائیل په ګټه بدلونونه راوستل شوي دي. د راپور له مخې دغه چارواکي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خبرو اترو کې د ښکېلو سیمه ییزو قدرتونو په حکومتونو پورې چې د پردې تر شا د روانې ډیپلوماسۍ په اړه خبرې کوي دغه څرګندونې کړې دي. د راپور له مخې دا چې ولې عربي هیوادونه ناراضه دي په دې اړه نور جزئیات نه دي خبر شوی، خو په ټوله کې دوی د دغه پلان ملاتړ کړی دی. قطر په داسې حال کې د ټرمپ د سولې د پلان پر جزئیاتو د نورو بحثونو خبره کوي چې ټرمپ د سیشن بې پوره زوویل چې حماس یوازې درې یا څلور ورځې وخت لري چې دغه پلان ته ځواب ووایي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان مجید الانصاري وویل چې عرب منځګړیا او د ترکیې چارواکو د سیشن بې پوره د قطر په پلازمینه دوحه کې د حماس له استازو سره د دغه پلان په اړه خبرې کوي. تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا دې خبرو کومه نتیجه ورکړې او که نه. د دغه پلان له مخې حماس باید ټول پاتې یرغمل آزاد کړي، پر غزې له خپلې واکمنۍ لاس واخلي او بې وسلې شي چې په بدل کې به د اسرائیل له زندانونو فلسطیني بندیان خوشې کیږي او په غزه کې به جګړه پای ته رسول کیږي. دغه پلان همدارنګ غزې ته د بشري مرستو د رسېدو او د احتمالي بیا رغونې مسله یې تضمینوي، خو هغه د فلسطیني دولت د رامنځته کېدو لپاره کومه لاره نه ټاکي. دغه پلان د غزې د راتلونکي لپاره د سولې بورډ په نوم د یوه میکانیزم د رامنځته کېدو غوښتنه کوي چې مشري به یې د ولسمشر ټرمپ او د برېټانیا د پخواني صدر اعظم ټوني بلیر په غاړه وي او د نړیوالو تر څارنې لاندې به د غزې او له 2 میلیونه د زیاتو اوسېدونکو چارې سنبالوي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن ابراهیم ال ثانی وویل د امریکا د ولسمشر د شلو مادو پلان د پروتوکول اصول ټاکي چې جزئیات یې او دا چې هغه په څه ډول عملي شي نور بحثونو ته اړتیا لري. نوموړي چې له الجزیره تلویزیون سره خبرې کولې د دې موضوع چې اسرائیلي ځواکونه په څه ډول له غزې وځي یادونه وکړه او ویل چې دا موضوع وضاحت ته اړتیا لري. د دغه پلان د متن له مخې اسرائیلي ځواکونه به هله له غزې ووځي چې نړیوال امنیتي ځواکونه په سیمه کې ځای په ځای شي. د غزې لپاره د سولې د پلان په متن کې د دې یادونه هم شوې چې اسرائیل به د غزې شاوخوا سیمو کنټرول په لاس کې لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د غزې لپاره د سولې پلان داسې مهال وړاندې کوي چې په سیمه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د روغتیایي چارواکو په وینا له 6000 زیات کسان وژل شوي او نږدې 170000 نور ټپیان شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت که څه هم د وژل شوو ملکیانو او وسلوالو توپیر نه کوي، خو وایي چې د وژل شوو کسانو نیمایي ښځې او ماشومان دي. پر غزې د اسرائیل بریدونه وروسته له هغې پیل شول چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه حماس د اسرائیل پر جنوب پراخ برید وکړ چې په نتیجه کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 2500 نور یې یرغمل کړل.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د امریکا فضائي تحقیقاتي اداره غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته انسانان واستوي او بیا د یو بل ماموریت په ترڅ کې د سپوږمۍ پر غولې انسان شکته کړي. د دې موضوع تفصیل احمد شبربندی کوي.
د امریکا فضائي تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیشلو مهالویش لري. په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډیدلی دی، خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به درې کسه سپوږمۍ ته واستول شي، دوه امریکایان او یو کاناډایی. دا به له څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وي چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولې شکته نه شي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالډ ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت په پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا په بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولي د اډې د جوړولو هدف لري. د ناسا چارواکي لاکی شا هاوکنز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډیر احتیاط وکړي.
د آزادی میلمه
د آزادی میلمه پروگرام اوریدونکو شی چاری اسمت ساروانیم د پروگرام ته مو هرکلی کوم. نن مو میلمنه یو داسې افغانه ده چې له کمکینی اروپا ته تللې، هلته لویه شوې او زده کړې کړې دي. د خپل شخصي تجارت تر څنګ له کرکټ سره مینه لري او د کرکټ لوبغاړي ډېر تشویق کړي دي. زموږ میلمنه ډیوا پتنګ به مو په تصویري رسنیو کې ډېره لیدلې او مرکې به مو یې اورېدلې وي، خو د هغې له شخصي ژوند سره شاید ډېر بلد ونه اوسئ. هغې ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اورېدونکو ته معلومات درکړي.
زه په افغانستان کې پیدا شوی یم، د کابل په ښار کې. مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست یا. زه ډیره واړه راوتلې یم، تقریبا د شپږو کالو وم چې د افغانستان راوتلې استو. نو زما ټولې زده کړې په لندن کې شوې دي. همدلته مې مکتب وې، بیا پانتون ته راړلم، وروسته له پانتون نه بیا خپله ماستري مې وکړله او وروسته له ماستري نه مې خپل ډاکټرا وکړله. نو زما ټولې زده کړې په انګلستان کې شوې دي.
شاید زموږ یو شمېر اورېدونکو ته چې په بهر کې میشت افغانان له نږدې نه دي لیدلي، خصوصا د هغوی ماشومان، نو له دې نوي خبر چې دلته په اروپا او امریکا کې ډیرو ماشومانو خپله مورنۍ ژبه یا هېره کړې ده او که هېره نه ده نو صرف ابتدایي خبرې پې کولی شي، واخله، راشه، وخوره، په نورو مسایلو باندې په خپله ژبه خبرې نشي کولی، ځکه چې د درس ژبه یې پردۍ ده. دوستانو همصنفیان یې نور دي، اما تاسې له نیکه مرغه خپله ژبه نه ده هېره کړې. دلیل یې څو د مور پلار کوشش و که ستاسو خپله مینه وه؟
بلکل، د مور پلار زحمت خو په دې کې غرترین رول پکې لوبوي. موږ په کور کې چې خبرې بم څه وخت خوندې ورونو په انګلیسي باندې کولې، نو مور پلار بم نه پریښولو چې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. تاسو خو په مکتبونو کې خبرې کوي په انګلیسي باندې، په خپل کتو کې پښتو خبرې وکړي، نو ډېر به تشویق کولو. مور پلار مې په انګلیسي باندې سم نه پوهېدل، نو موږ به وختل څه خبرې ورسره وکړو، نو مجبوره وو چې پښتو ورته زده کړو چې دوی زموږ په خبرو باندې پوه شي. نو زموږ د پلار او د مور ډېر زحمت زموږ سره وی اثره، تر څو هم خپله ژبه وساتو او د هغې د څنګ سره په لیک لوست کې هم زموږ سره ډېر زیاته مرسته دوی وکړله. زما په زړه کېږي ساروان صاحب، په همغې وخت کې چې پلار به زموږ سره کار کوله چې پښتو ژبې لیک لوست زده کړی، نو ما به ورته ویل زه خو په انګلیس کې اوسېږم، نو زما به د ژبه څه په کار شي، د لیک لوست زما څه په کار شي، ولې موږ باندې دومره موږ زحمت ورته وباسو. مدوی چې د تاسو مورنۍ ژبه ده، تاسو باید د زده کړې وي. کومه ورځ راځي او تاسو ته یو څوک وایي چې د تاسو مورنۍ ژبه ده ول ونه یاده ولیکه او ته لیکلی او لوستلی نه شي، بیا ستاسو چې هر څومره زده کړې پورته وي نو ته د هغوی په سترګه باندې کېدی شي چې یو نالوسته انسان راشي. نو هماغه وه چې بیا زموږ سره هغوی به د خپله د کوره به زموږ سره کار کوله. په کور کې بیخي لکه مکتب باندې ورته جوړ کړی وه چې موږ خپله ژبه نه یېری کړو او د هغې د څنګ سره مو لیک لوست هم زده کړې وي.
او بیا په دې موده کې تاسې افغانستان ته تګ راتګ کوو؟
ډیر کم د خاطر چې جنگونه په غوښتنې وختونو کې نو ډیر کم به تلوراتلو بیا نو څه وخت بچتلو ډیر کالونه وروسته بدلو. خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې هغوی زموږ دوستان وو، هغوی سره زموږ ډېر رفت آمد ډېر زیات وو، او دغې د څنګ سره لکه اوس موږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو، خو دری ژبه هم د همسایګانو نه، د دوستانو نه، د خپلو ملګریو نه، د دوی نه زده کړې ده. نو په دواړو ژبو باندې بلدتیات که څه هم زه د افغانستان ډېره وړه راوتلی یم، خو په دواړو ژبو باندې مې خپل ځان ښه بلد کړی دی.
له کرکټ سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
د کرکټ سره زما مینه د هغې ورځ نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې وم، هلته مې کار کوله، نو د کرکټ ټیم راغی. نو په هغې وختو کې کرکټ ټیم دومره خلکو نه پېژندله او نوي دوی د انټرنیشنل سټیج ته راوتلي وو، نو ډېرو کمو خلکو هم باور ورباندې درلودل او هم علاقه یې درلودله ورسره. نو سفارت کې زه چې هلته وم زما سره تماس ونیول شول او دلته کرکټ ټیم راغلی دی که دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سفارت ته. نو زما په زړه دي په هغې وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړې، ما کرکټ ټیم راغلی که دوی را دعوت کړو. هغوی بیا خوشبختانه وایي چې ولې نه، ده ښه خبره ده. نو وروسته هغې نه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره هم ډېر ښه رفتار ورسره وکړه، دوی هم ډېر خوشحاله وو. نو ورو ورو زه کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شول، ما به دوی ډېر تشویقول، ډېر زیات مې تشویقول، ځکه دوی تشویق ته په هغې وخت کې اړتیا درلودله. نو هماغه وه چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړله او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله. او د هغې د څنګ سره زه فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کوله هغوی ټول د همدغې وږي وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په خارج کې دي مینه ورکړي، هغوی ته تشویق یې کړي دوی، خصوصا چې دوی به مختلفو هیوادونو ته ځي. نو اکثر وخت به دوی چې په هغې وخت کې به تلل مختلفو هیوادونو ته، چا به دومره هرکلی نه کوله ورته. نو موږ ډېر ښه هرکلی ورته وکړلو. نو هماغه شوله چې بیا نورو هیوادونو هم بیا ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه بریاوې زیاتر ترلاسه کولې، توجه ورته را پیدا کړله، سفارتونو ورته توجه پیدا کړله. نو زه فکر کوم زما هغه علاقه هم دمغې د سفارت له وخت نه پیدا شوله ورسره.
بیا تاسې نورو هیوادو ته هم ورسره لاړئ چې کله په نورو هیوادو کې دوی مسابقې وي؟
زه به تللم په داخرو کې به ورسره تللم، صرف د تشویق په حساب باندې څو ځلې تللی یم. نو زیاترو ته نشوای تلی د خاطر چې ما به کار کوله، خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی.
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول بیرته افغانستان ته ولاړئ که نه؟ هیڅ کلم ډېر وخت لپاره افغانستان ته نه یاست تللي، تشویبي نه یاست چې کار وکړي؟
بله سروان صاحب، ما هیڅ وخت وظیفه په افغانستان کې نه ده اجرا کړې. د زیاتره وخت د ټولنیزو رسنیو ګونګسې وي چې په کې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړی دی یا کومه غټه وظیفه ما چې درلودلې وي. خو زه په افغانستان کې ډېر وخت لپاره هیڅ وخت نه پاتې شوی، اکثره وخت یوې هفتې نه به زیاتره زه نه پاتې شوی، د لسو ورځو نه تللی یم. ځینې وخت د همکارۍ دپاره تللی یم چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده، او یا کوم غټ پروګرامونه به چې وو د هغې د همکارۍ دپاره به زه تللم، یا به د فامیلو د لیدلو دپاره. نو د کار دپاره چې زه تللی وم هلته چې وظیفه اجرا کړم، ما هیڅ وخت وظیفه نه ده کړې په افغانستان کې.
اروپا ته ستاسې کورنۍ ولې لاړه؟
د جنگونو په خاطر باندې. هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه او زما دوه ورونه پکې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې، نو پس لغې نه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا خاطر باندې ته پاتې شولې، د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول، بیا وروسته طالبان پسې راغلل. نو بیا زموږ هغه ژوند په همدغې هیواد کې هغه ادامه پیدا کړله.
تاسو ویل چې شپږ کلنه وی چې بریتانیا ته لاړې، کوم خاطره مو په یاد دی هغه وخت چې په افغانستان کې وی؟
بله زما خو کېدای شي چې هغه ډېر کم څه مې په زړه وي. زما صرف هغه د هوایي بلاکونو کې موږ اوسېدلو هغه خاطرې زما په زړه دي، او زما هغه ورور چې زخمي شوله هغه خاطره زما په زړه ده چې زه په کور کې وم، د کړکۍ نه مې چې ولیدل زموږ یو همسایه وه، هغه زما د وړوکی ورور د څلورو کالو وه په هغې وخت کې. نو هغه یې په هغې کې رانیولی وه، هغه ډېر سخت لګېدلی وه، زخمي وه. نو هغه خرابه خاطره مې په زړه کېږي. نور داسې خی خاطری زما به وروسته چې به زه افغانستان ته تللی یم، بیا زه خی خاطری ونه لرم.
یعنی تاسې د ماشومتوب خی خاطری نه لرئ؟ هغه څه چې په یاد دي هغه یوه ترخه خاطره ده.
هغه هم ترخه خاطره د جنګونه وو. زما سره دومره په زړه کېږي چې ماشومان وو او نه پوهېدلو چې جنګونه ولې کېږي او څوک د چا سره جنګ کوي، په څه م جنګ دی. خو دومره پوهېدلم چې مور به مې ورته وي چې بیرون ته ډېر وځی، ما دلته راکټونه لګي چې تاسو پکې خوښ نه شئ. نو دغه خاطرې زما زیاتره د جنګ حالت مې په زړه کېږي په افغانستان کې.
کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، تاسو له اروپا څخه افغانستان ته ولاړئ، هلته مو څه تغییر ولید؟
نو تغییرات ما د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غټ تغییرات ولیدل. خلک ډېر زیات غریبان شوي وو. د خاطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتلل د خارج نه هغه کمې شوې وې. زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته وو، هغوی زیاتره اروپا ته راوتلي وو. دا غټ تغییر وو. نور غټ تغییر دا وه چې نظام تغییر کړی وو. هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغییر کړی وو، څه رقم خلکو جامې اغوستلې. صفر کامه چې ډېر زیات تغییرات کړي وو، هم مثبت هم منفي تغییرات ما لیدلی شوی. نو زیاتره تغییرات چې زما په آن باندې چې ډېر زیات دردناک وو، هغه دا وو چې مکتبونه دروازې بندې وې.
که څه هم دا ستاسو خپل حق ده چې چیرې سفر کوئ، چیرته ځئ، مګر ځینو در باندې انتقادونه وکړل، ولې؟
انتقاد دوی په ځای دی. زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنې کوم. زما په پایل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړې، خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په کله باندې دي. نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان ښه په پوهه کړم چې زموږ تاریخ څه دی، چې اقلا یوه ورځ د بحث په ولرم او شمه کړی چې د تاریخ نه قلم خبره اوسم. نو بیا ما د اند جمهوریت په وخت هم د طالبان راغل، ما به همیشه ډیر زیات لیکنې کولې او زما لیکنې به ځینو خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې، د خاطر چې زما به څه شی چې هغه فکر کې راتلله او ما به باور په درلودله چې دا حقیقت دی، ما به بغیر د یېرې نه بابا همغه لیکنه کوله. نو ځینو خلکو ته به بیا دا زما هغه جرأت یا زما هغه لیکنې به ورته دومره خوند نه ورکوله. ا دې په خاطر باندې چې دوی فکر کاوه چې زه کېدې چې زه د طالبانو د ډېر تاکس زده ډېر زیات خوشاله او موزه د دوی ملاتړ کاوه. ما هم دې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې تقادونه شروع کړل، یو دلیل دا و چې زه همیشه په پښتو باندې غږیدلم، لیکنه مې چې کاوله زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینه او مشرانو باندې و چې ول غوي و نه شوکر چې زموږ هیواد هغه ستراتیژي هغه ته بوزي چې نن ورځ ځوانانو کولای شوي چې خپل هیواد کې راشي، کار وکړي، عمل ته زحمت وباسي. موږ غواړو چې په اروپا کې دلته تاسو زحمت په اروپا ته وباسو، ولی موږ نشو کولای دغه زحمت خپل هیواد لپاره وباسو. دغه شنو چې زما د پاره به ډیر زیات پښتنې ایجاد اولې زما په فکر کې، او ما به ملامت بیا زموږ خپل رهبران بولل، مخکینی رهبران. نو زما همدغه په خاطر باندې ما به لیکنه کوله او دوی به انتقاد د دې دلودل چې تک دا انتقادونه کوي، نو دا معنا ورکوي چې طالب پلوي. نو بیا ما خپل لیکنو ته ادامه ورکړې ده. د کومه چې هر فکر ته بیا مې احترام لرم، هر څوک چې هر فکر کړي، مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو، تر څو دیو بل د فکر نه وشو کړی چې زیاتره څوک زده کړه ونه وکړي.
تاسو لیکنه یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه کتابونه هم بیا آثار هم لري؟
بله، ما لیکنه ډیر زیات کړی دي په ټولنیزو رسنیو کې. همیشه ز لیکنه کوم او زیاتره وخت تاسو به سنو کې او نورو تلویزیونونو به سنو کې زه هم راځم برخه پکې اخلم. او دغه د څنګه سره ک تاسو زما نومغه کې کتاب لیکل شوی دی، زه دغه کتاب عمومي غنه یم، خو یو برخه مې د کتاب کې لیکلې ده، هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو پکله باندې ده چې د افغانستان استخبارات څه رقم چلیږي او ولې زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې دا رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي. او دغه د څنګه سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدله کړې، نو هغه کار باندې روان دی چې هغه زه هم د کتاب په شکل باندې بدله کړم. او نور مقالې مې لیکلې دي، زیاتره په انګلیسي باندې دي. نو که څوک جالبیت لري کولای شي چې کدي افغانستان د امنیت پکړه باندې غوړی لیکنی وکړین، اکثره وخت کېږي چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي. بیا
څه کې مو ماستری وکړه؟
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده. نو زما هغه مکمل پلاتونه د افغانستان د امنیت په برخه کې وي. په همدې خپل انګلستان کې د انګلستان په پنتون کې مونږ دلته درس ورته وې.
څنګه بوله امنیتي مسایل سره دلچسپي پیدا شو؟ ومن د د شزینه طبقه ل امنیت او جنگ او دغه مسائل سره ډیر لیوالتیا نه وی.
بالکل اندی بخاطر باندې چې په دیوان پویدلم چې موږ تاسو هغه غړترین نمګړتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستلو هغه موږ تاسو امنیت وو او اقتصاد وو، دغه دوی برخې وي چې ما ورته ډېر زیات جالبیت درلودل. چې په دې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوی کړم، د افغانستان په امنیت باندې ځان پوی کړم. نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل هغه شکل باندې چې څو غالي چې تدریسي غالي په پوی شي، نو ما خپل ځان تدریسي باندې غوښتل پوی کړم چې د یو هیواد خپل امنیت څه رقم کولای شي چې څوک بهتر کړي، کوم لیارې ورته بهتر دي. نو دغه پلاټ نیوی چې ما غوښتل خپل ځان ور باندې پوی کړم، خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شوي چې موږ تاسو ورته وګورو، د مجاهدینو د وخت نه تر نن ورځې پورې حوالی شای چې بدلیږي په افغانستان کې، هغه زموږ تاسو امنیتي برخې دي. او زیاتره وخت هم دغه امنیتي برخې دي چې هغوی به د هیواد ټول وګړي ساتي. نو ولې زموږ تاسو همدغه امنیتي برخې زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلی؟ نو دغه څه چې ما پکې خپل تخصص پکې واخیستل.
د ډاکټرا موضوع مهمه هم ده؟
بله، بیا د ډاکټرا موضوع زما د امنیت شورا پکله باندې ده، د افغانستان د امنیت شورا پکله باندې. بیا ما خپل ډاکټرا پکې ولوستل چې د افغانستان د امنیت ماشینری څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځلې دوی پکې ناکامیږي. نو په همدغه برخه کې بیا ما خپل ډاکټرا پکې واخیستل. تیسیس دمو هم دغه ده،
طبعا چې هغه به په انګلیسي ژبه وي تیسیس مو، او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار مهم اکثره په انګلیسي دي. خو فکر نه کوئ چې ستاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې هغوی له دې نه زده کړه وکړي. څه پروګرام نه لري ورته چې په خپله ژبه یې واړوي؟
سل پی سلو که پروگرام لرمه پینگیسی با جبه بانده ده. بله و فیلن زی حتما اجبارمه. نو ده از ما پلان ده چه ده کتاب ده بدلیگی او ده بی از موگ افغانان که چه ده جالبیت ده منیت سرالری او غاریزان پوی کری کولشی چه بیا دوی دیده کتاب نه هم خپل استفاده و نوکری او زدکره و نوکی.
اوس پا افغانستان که دیر بدلون را غلی ره به چه بخته است؟
بله، افغانستان که خود ډیر بدلون راغلی دی. زه په لندن کې زما دلته خپل شرکت دی، زه د څنګ سره چې ما خپل درس وی، ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په همدې خپل شرکت کې. نو خپل هغه ځان مې مصروف کړی دی پکې.
نو غواړی چې د خپل شرکت په باره کې مو وس، شاید زموږ ځینو اوریدونکو ته چې په وطن کې دی هغوی ته جالبه وي چې هلته جونې اجازه نه لري چې ښوونځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي، اما دلته یوه نجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې په خپله شرکت ولري.
بله، یو دا یو څه و چې واقعت سروان صاحب ما ته اول ډېر زیات رنج راکوي چې کاشکې چې ما همدغه کاروبار یا همدغه تعلیم هر څه ما په خپل هیواد په منځ کې کړي وای، او د دې نه هغه زموږ خپل هیوادوار یا زموږ خپل هیواد ونه ګټه اخیستې وای، دینه چې موږ تاسو نورو هیوادونو ته کار کوو. خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبوره یي چې په همدغه هیوادونو کې هغه خپل د ژوند دپاره خپل کار وکړو. نو زما دلته شرکت دی، زموږ واردات صادرات که بودل ده. شرکت می نسبت دیر شرکت توس را مگووز دلده پنگلستان که غط نوم ورد جور کرده ده، تقریبا سلا و کسان دلده کار که ویز ماس را. او پلان لرم که چیرته په افغانستان کې د انجونو مکتوبونه را خلاص شي او زموږ بانکینګ سیستم به تفعال شي، راشم افغانستان ته. همدغه سرمایه گذاری چې موږ په انګلستان کې کړی ده، د دې و برخه سرمایه گذاری زی په افغانستان کې هم وکړم. زه چې تللی وم افغانستان ته اخري زر باندې، زما پلان هم همدغه و چې زه وګورم چې کوم امکانات برابر دي په افغانستان کې. خو متاسفانه بانکینګ سیستم فعلا هلته نشته ده، نو د زیاترو جرانو د پاره ډېر ستونزمنه خبره ده چې موږ وشکرای چې د سرمایه گذاری وکړو یا شرکتونه یوسو یا د کاروبار وکړو څه وخت چې بانکینګ سیستم فعال نه وي.
د خپل د تجارت ترڅنګ شرکت ترڅنګ نور څه کارونه لري، څه هابي لري؟
زما هابی رښتیا تاسو ته زه ځینې خلک ویوي چې ورکهالیک لکه زه ډېر زیات کار کوم زیاتره په کار باندې بوخته اوسم او که چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم د غیر څنګ سره چې هغه زیاتره وخت فکر د پاره ډېر ښه دی موټر چلول مې ډېر زیات خوښیږي چې موټر وچلوم راړه شم چیرته لرې او سفر وکړم خوښیږي مې نو داسې هابي نشته ده چې زما نوي خوښه کتاب لوستل مې خوښیږي خو بس نه مې چې ډېر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړی و ځینې وخت انسان وایي چې لږ ورنه تفریح هم وکړم ښه به وي نو کتاب لوستل مې ډېر زیات خوښیږي لیکنې مې ډېرې زیاتې خوښیږي چې لیکنې وکړم په مختلفو موضوع باندې او زما زیاتره که چیرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فولو کوي زه زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور انجونې یا نور خلک تشویق دیته کړم چې په دې فکر کې مه اوسئ چې تاسو جنۍ یاست یا هلک هسته یا د څه رقم غریبې کورنۍ نه یا د پیسهدارې کورنۍ نه هسته همیشه یو غټ هدف ځان ته په ژوند کې وټاکئ او هغې هدف دپاره کار وکړئ او هر څه امکانات شته نو زیاتره زما لیکنې د تشویقي لیکنې وي چې زیاتره نجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق یې کړم چې دوی د دې دپاره دی باید نه په تمه کېږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري دوی کولی شي چې خپل خپل ځان دپاره هم یو ښه ژوند موافقه ژوند خپل ځان دپاره را تیار کړي که چېرته دوی صرف خپل ځان دپاره یو غټ هدف کېږي نو زما زیاتره لیکنې د نجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق دپاره متوجه وي
پوهنتون د دورې یا د ښوونځي د دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي
زه په مکتب کې چې وم ډېر آرامه وم او ډېره جاته عاجزه وم نو ما به زما دوستان ډېر کم درلودل په مکتب کې زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللم هغه ماشومان به ځینې وخت زبرولم نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرات چې په کار ما نه درلودله نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلم جرات پیدا کړم چې وشمکړی د خپل ځان دفاع وکړم او وشمکړی چې خبرې وکړم بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله په همغې دوره کې بیا ما وشمکړی زیاتره جرات ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرې نږدم چې لکه ما خفه کړي د مکتب دورې نه نو ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله نو ښې خاطرې لرم د مکتب د دورې نه هم او د پانتون دورې نه زما ښې خاطرې لري چې ما به همیشه ډېر زیات کار کوله ما به فول تایم درس وی فول تایم به مې کار کوله هر څوک چې ډېر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولی شي چې ډېر څه ترلاسه کړي نو زما د پانتون دورې په وخت کې او اوس هم چې دی زه کار کوم د غیرې څنګ سره ما به خپل هغه ډاکترا کوله دا اسانه کار نه دی ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده که څه هم ډاکترا زما لږ وخت ونیوله ما نه شوای کولی چې زر یې خلاصه کړم تقریبا څو کاله یې ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله نو ډېر زحمت هم ورته وایستل خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت نه انسان کولی شي چې لږ راحته شي او خوشحاله شي هم ورباندې
د کرکټ اوس هم مغسې مینهواله یاست اوس یې هم تعقیبوي
بلی سروان صاحب ما د کرکټ سره همیشه مینه درلودله اوس یم تعقیبوم زما په زړه کېږي زه چې نوی کرکټ ته راغلم زما دپاره د ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای د خاطر زه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما بکسونه نشته وو په هغې وخت کې مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشم نو ځینې وخت به د سفارت نه کومکس زموږ د غونډو نه راووتله بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله نو زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم نو زما لپاره ستونزمنه خبره وه خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ څخه نورم مینه را پیدا شوله بیا کابل ته راړلم شپږیزې هغه ګیمونه مې ولیدل په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا مېرمنې ډېرې کمې دي نجونې ډېرې کمې راځي او ډېرې زیاتې مینهوالې به نجونې وې د کرکټ خو ګراوند ته به څوک نه راتلل نو بیا زما په زړه کېږي چې په همغې وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې ما وی داسې وکړی چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی زه یې پیسې ورکوم د ټولو نجونې چېرته مراغله منلی نو بیا اوغوی مهربانی وکړه په خپل چینه موږ ټول انجونو ته مفت کوو خو موږ به اعلان تیر کو چې انجونې کولای شي چې راشي د لوبې د نږدې نه دلته رایگانې وګوري. نو بیا ډېرې زیات انجونې راغللې تشویق شلې خصوصا چې ورو ورو نور انجونې لیدلې زه چې ګران ته راووتلم زه یو د اولینو افغان انجونو نه وم چې په کرکټ باندې راووتم او په کرکټ باندې مې خبرې کولې خلکو ته ډېره زیاته جالبه او اول خو وی چې ته په کرکټ نه پوهېږې نو ولې په کرکټ باندې خبرې کوې ښځې د کرکټ څه دي دغه یو تابو وه چې موږ ماته کړله ورو ورو نجونې هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغللې او تشویق شولې چې راشي په کرکټ باندې وغږېږي او ونه یېرېږي د سپورت نه سپورت تنها د نران دپاره نه دی موږ نجونې هم کولی شو که چېرته نن ورځ نه پکې لوبېږي خو کولی شو چې خپل هغه خپل نظر ورسره شریک کړو. نو ډیرو زیاتو کسان چې سروان سره خپل پورپا کې هم وو زما د رتاک سره کرکټ ته مخالفین ډیر زیات ورسره مخامخ شول مزمو خپل پورپا کې ډیر ژورنالیستان نیولې ته ډیرو کسانو پر مخالف وو چې ولې یوه ښځه په کرکټ باندې غږیږي یا مبصره غواړي چې خپل ځان مبصره وبولي د ولې خبرې په کوي په کرکټ کرکټ خو د نرانو دی کرکټ باندې خو ښځې نه پوهېږي. خو بیا هم ما به د ټولې خبرې یوه طرف ته کولې ما به خپل فعالیت ته ادامه ورکوله چې نه ماوې موږ باید دغه تبو باید ماته کړو چې نجونې وشي کړی جرات را پیدا کړي چې هم د کرکټ میدان ته راووځي هم وشي کړی خبرې په وکړي. نو زما د پاره اول کې ډیره سخته بیا وروسته ورور نور انجونې هم راووتلې بیا اسانه شوله. نو بیا په همغه وخت کې و چې ما شوق پیدا کړ دې ته چې زه کرکټ ټیم هم ولرم. په هغه وخت کې چې ما د دې درخواست وکړله وی چې تر اوسه پورې هیڅ ښځه نه ده رامخته شوې چې د کرکټ ټیم واخلي ما زه غواړم روای خلم. نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل ټیم واخیستله بیا م خپل پلیران هم درلودل. نو جز ما د پاره یوه غټه خبره وه دا صرف دې د پاره ما د کار کوله چې نور انجونې هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولی شي ښځینه هم کولی شي همدغه کار راځی چې یو بل ته لاس ورکړو او تشویق یو بل سره. او وروسته د هغې نه بیا هر کال زما په زړه کېږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل زما سره به تماس نیوله چې سږ کال تیم اخلي او بیا به پلیران به کوشش کوله چې د ما تیم ته راشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې. نو دا یو ښه احساس وه چې دا صرف ما د ملاتړ دپاره دا کار کوله د خود زما بزنس خو په انګلستان کې و زما دپاره کوم تجارتي اعلان یا تجارتي ګټه ماته نه رسوله دا زیاتره دې دپاره وه چې زموږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي.
که د سفارت د کاري تجربې په اړه هم ووایست څنګه تجربه وه؟
تجربه ډیره ښه تجربه وه. ما ډیر څه ورنه زده کړل. زه مخکې د هغې نه چې سفارت ته راشم ما داسې فکر کوله چې سفارت لکه موږ ډېر ښه کارمندان درلودل خو ځینې داسې کارمندان موږ شته وو چې هغوی اصلا لیک و لوست نه وازده خو په واسطه باندې راغلي وو کېدای شي چې د یو قمندان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی وه یا خپلو خپلوان وو هغوی به رالیږل بیا هغوی تعلیم کچه ډېره زیاته ټیټه وه. نو زما دپاره ځینې وخت به ډېره ستونزمنه خبره وي خو هغوی به په لوړو پوستونو باندې راغلل موږ مجبوره وو چې د هغوی د لاسته لاندې کار وکړو او د یو چا د لاسته لاندې کار وکړه چې هغوی خپله لیک و لوست نه ویزده او تعلیم بیخینی بکړه ډیره زیاته سخته تمامیدله. نو زما په زړه کې یو ځل زده ورغلم زموږ سفیر صاحب په هغه وخت کې ما وی چې سفیر صاحب ما وی زما باندې یو څوک پاس واکمن دی چې هغه ما خپل راضی ما ته د پاکټ د خطر کوي ما ته وی دغه د پاکټ په څیر باندې زما نوم او آدرس ورته ولیکا ما وزه دغه د لاس تلاند کار کوم او چې او زه خپل ما ماستری دلوده په ما زما ماستری لرم او د یو بې سواد د لاس تلاند کار کوم. نو هغه وی چې دا د افغانستان بدبختی ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک را لیږي هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی او څومره بلد دی په کارونو کې. نو د سفارت دورې ما ته ښه تجربه دې راکړه چې زیاتره زه د افغانانو سره بلده شولم د دوی د فکر سره بلده شولم که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم ما دپاره زما بیخي هغه فکر ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسی سیستم ببینو د سفارت ما ته دې امکانات برابر کړ چې زه افغانان او د افغانستان سیستم خصوصا د دفتری سیستم په دې باندې زیاتره ځان پوه کړم.
بله ډېر مننه
احساس نه ډېره ډېره زیاته مننه.
Wait, that the child be waiting, please, for God.